د ازادي راډیو ډیرو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې یو نیکمرغه سهار مو پیل کړی وي. د ازادي راډیو 12 ساعته پر لپسې خبرونې له همدې شیبې پیل شوې. د امریکا غږ آشنا راډیو خبرونې پای ته ورسېدې. نوریاس نوریم او د لومړنۍ نیم ساعته خبري مجله د خپلو همکارانو په مرسته وړاندې کوم. نن د پنځشنبه ورځ د 1492 هجري لمریز کال د 13/18 د 2013 میلادي کال د اکتوبر له 12 سره برابر ده. وابرې چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د ولسي جرګې له انتخاباتو څخه د اسلامي همکاریو د سازمان د ملاتړ هرکلی وکړ. په نړیوالو موضوعاتو کې به واورئ چې تهران د جرمني سفیر احضار کړ او له هغه څخه په دې برخه کې توضیحات وغوښتل چې څرنګه ایراني ډیپلومات بلجیم ته سپارلی دی. خو مخکې له دې چې د دې خپرونې بشپړه معرفي وکړم، خپرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. په پیل کې څو مهم خبرونه سر لیکونه. د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیل زاد د سعودي عربستان په پلازمینه ریاض کې د سعودي له ولیعهد شهزاده محمد بن سلمان سره وکتل. د هلمند په نادلي کې د یوې کورنۍ د 12 غړو د وژل کېدو خبر ورکول شوی دی. د امریکا د متحدو ایالتونو ولسمشر څرګنده کړه چې په استانبول کې د سعودي عربستان د تایید تم شوي خبریال په اړه له سعودي چارواکو سره خبرې کړې دي. د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیل زاد د سعودي عربستان په پلازمینه ریاض کې د سعودي له ولیعهد شهزاده محمد بن سلمان سره وکتل. د سعودي عربستان رسمي خبري آژانس د غکتنې خبر ورکړی، خو په دې اړه چې دواړو لورو د افغانستان د سولې په ارتباط او دا چې سعودي عربستان په دې برخه کې څه رول لوبولی شي نور جزئیات نه دي ورکړي. خو د پاکستان ډیلي ټایمز ورځپاڼې د پاکستاني چارواکو په حواله ویلي چې په اسلام آباد کې د یو شمېر جګپوړو پاکستانی چارواکو او د خلیل زاد ترمنځ په کتنو کې په دې موافقه وشوه چې د سولې په خبرو کې د سعودي عربستان شامل شي. د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیل زاد به په دغه ورځني سفر کې چې مخکې له کابل او اسلام آباد څخه کتنې ترسره کړي، دغه راز متحده عربي اماراتو او قطر ته چې په مرکز دوحه کې د طالبانو سیاسي دفتر فعال دی هم ولاړ شي. د هلمند په نادلي کې د یوې کورنۍ د 12 غړو د وژل کېدو خبر ورکړل شوی دی. د هلمند والي ویان عمر زوک وای د دې ولسوالۍ په شاول سیمه کې پر یوه کور د توغندي د لګېدو خبرې ترلاسه کړې، خو دا چې د کورنۍ غړو ته څومره تلفات اړولي په دې اړه دقیق ارقام نه لري. دا پېښه د چهارشنبه په ورځ غرمه مهال شوې ده. پر دغه کور د لګېدلي کورنۍ د لګېدلي توغندي د کورنۍ یو غړي غوث الدین چې یوه ټپې شوې ماشومې د لښکرګاه ښار ایمرجنسي روغتون ته وړېوه. ازادي راډیو ته وویل چې پر کور یې لګېدلې توغندۍ د خوراب له پوځي اډې فیر شوی او د کورنۍ 12 غړي وژل شوي او اته نور ټپیان دي.
تدا ستر سره کې زخمیان دي، دغه یو چې دغه انجلۍ دغه ویني سخت زخمی او یوولس کسان شهیدان شوي دي. په دې یوولس کې درې غټان دي او اته کسان چې دي هغه د نازک مومنان دي، یوه غټه زنانه سره.
د هلمند والي ویان وویل چې د دې پېښې د څرنګوالي په اړه څېړنه کوي. تر دې وړاندې د نوزاد په نوزاد کلي کې پر یوه کور د بهرنیو ځواکونو د هوایي بمبارد له امله د یوې کورنۍ د لسو غړو چې اووه ماشومان او درې ښځې به د وژل کېدو خبر ورکړل شوی، خو تر اوسه پورې چارواکو دغه وژنې نه دي تایید کړي. تمه ده چې د افغانستان انتخاباتي مرکزونو ته تر سبا پورې د بایومتریک د سیستم ټول وسایل انتقال شي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون رئیس ګلاجان عبدالبدی سیاد ازادي راډیو ته وویل
ان شاء الله کې بعضی از اونها از طریق زمین و بعضی از اونها از طریق هوا،
ان شاء الله زینه د هوا او زینه هم د زمکه لاله ری انتقالي ګو د جمعه پور از بده افغانستان ټول ولایتونو ته زموږ انتقالات بشپړ شي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون په وینا د بایومتریک د زګاو د استعمالولو لپاره 2000 تنه روزل شوی او د ولسی جرګې د انتخاباتو تر ورځې به شاوخوا 60000 کسان وروزی ټاکل شوی دی. تل په 28مه د افغانستان د ولسی جرګې انتخابات انتر سره شي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت د افغانستان وضعیت اندېښنه ښکاره کړې. د وزارت ویاند ماریا زخاروا پرون له روسیې سره په الحاق شوې سیمې کریمیا کې رسنیو ته وویل
7 октября этого года исполнилось 17 лет.
Раван кал 2 октября по ума по пура уэлла скала ушу, че Америкай звуакуна Афганистан тетлели дей. Пиде толи муда ки дуи де тархагарей де фратият ау де афганан ул хаури де мухадра муаду де качак па мхневи ки патера гили да мук тул зевриви. Пиде хават ки дага тул гуакуна па куат сара па зяти дуди ау да уэлле шу, че толи нелей та па и ва сархуги бадал шевиде. لطیر نجده دریو کلون رئیس روسان و پا افغانستان که امنیتی وزیت وقت پا وقت ده امنیتی وزیت پا اره وقت پا وقت اندیخنه سرگنده کرده خود داسی راپورون هم خبره شوی چه روسیه لطالبانو سر پا دیو روسته و کردی که انتین کرده ده هم ده سیمیان رئیس و خبرونه ده امریکات متحد و ایالاتونو اولس مشر سرگنده کرده چه پا استانبول که ده سعودی عربستان ده تری تمشوی خبریال پاره لسعودی چارواکو سر خبری کرده جمال خاشقجی ده اکتوبر پا دوهم و روسته تردی و رکشو چه پا استانبول که ده سعودی عربستان قنسلگری تنه نوود ده امریکا اولس مشر دونالد ترامپ پرون پا واشنگتن که خبر الان تو ویل
It's a very sad situation. It's a very bad situation.
دا ډیر غمجن وضعیت دی، ډیر بد وضعیت دی. موږ غواړو چې د قضیې له عمقه خبر شو، موږ به پوه شو چې څوک مسؤل دی. خلکو خاشق جلیدلی دی چې قونسلګرۍ ته ننوتی بیا نه دی راوتی. ترامپ زیاته کړه چې موږ غواړو چې له دې خبر شو چې بیا څه شوي دي. جمال خاشقجي چې په امریکا کې اوسیږي او له واشنګټن پوسټ ورځپاڼې سره کار کوي د سعودي عربستان یو سخت منتقد دی. د جرمني چارواکو تایید کړه چې یو تن د بلغاریایي خبریال د وژلو په تور نیولی دی. د بلغاریا پر خبریال ویکتوریا امارینووا جنسي تیری شوی او بیا وژل شوی دی. جرمني څارنوالانو پرون وویل تورن د شتاد په ښار کې نیول شوی او اوس پر دې غور روان دی چې څرنګه یې بلغاریا ته وسپاري. د ویکتوریا امارینووا مړی د اکتوبر په شپږمه د بلغاریا په شمال کې د روسیې په ښار کې پیدا شو. د بلغاریا پولیسو ویلي چې دا 30 کلنه خبریاله لومړی وژل شوی، بیا جنسي تیری پرې شوی او لستوني نیول شوی ده. خبرنه مولا ازادي رادیو واوریدل کداوز نور خبرنه غوړی بیا هم اول ولې د ازادي رادیو په پانه کې شته پته مو ده. ازادي رادیو ټکی اورګ یا ازادي رادیو ټکی کام ولن خبرونه کې به واورئ چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د ولسي جرګې له انتخاباتو څخه د اسلامي همکارۍ او د سازمان د ملاتړ هرکلی وکړ.
اسلامي همکارۍ او سازمان د هغوی ملاتړ په ټوله کې د انتخاباتو د پروسې څخه دا به انشاءالله په پروسه باندې ډېر ښه اغیزه ولري.
د انتخاباتو په وړاندې د امنیتي ننګونو په باب مو دغه راز د یوې کارپو نظر اخیستی.
خلکو چې رایه ورکوي امنیت خوندی و نو اوسی زما په نظر باندې دیتا و موږ داسې انتخابات و نو سو ویلای چې ګواکې په دې کې ملي انتخابات و او ټول د دې انتخاباتو کې برخه واخیستله.
د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. په نړیوالو موضوعاتو کې به واورئ چې تهران د جرمني سفیر احضار کړ او له هغه څخه یې په دې برخه کې توضیحات وغوښتل چې څرنګه ایرانی ډیپلومات بلجیم ته سپارلی. د خبرونې په وروستۍ برخه کې هم د ژوند رنګونو د لړۍ یوه نوې برخه درته خبروو. ازادي رادیو او ری پټول افغانستان کې مو په منځنۍ او چپو سربیره لوی خبرونه کې د اف ام په 3.5 ته په صافه او وازی اوریدلی شئ. د خبرونه پاتې برخه به هم زه نوریاس نوری د خپل تخنیکي همکار قادر جلالوف په مرسته وړاندې کوم. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د ولسي جرګې له انتخاباتو څخه د اسلامي همکارۍ او د سازمان د ملاتړ هرکلی وکړ. تر دې مخکې ملګرو ملتونو ویلي وو چې دا د افغانانو حق دی چې رای ورکړي او د ولسي جرګې غړي وټاکي. د ودو سازمانونو په داسې وخت کې د افغانستان د انتخاباتو ملاتړ کړی چې وسلوالو طالبانو په افغانستان کې انتخابات د امریکا یوه دسیسه بللې او خبرداری ورکړی چې دا بهیر به ګډوډ کړي. تفصیل له احمد شیباره.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د اسلامي همکاري او سازمان د اسلامي هوادو د باور وړ بنسټ دی او د افغانستان له انتخاباتو څخه د دې سازمان حمایت د افغانانو اعتماد نور هم پر دې پروسې پیاوړی کوي. د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون رئیس کلا جان عبدالبدی سیاد د ولسي جرګې له انتخاباتو څخه د اسلامي همکاري او د سازمان ملاتړ د ارزښت وړ وباله.
دا چې بین المللي مؤسسه لکه د اسلامي همکاري او سازمان یا نور بین المللي سازمانونه زمونږ کړنې ستای او دغه همکاري لري دا مونږ ته یو نوی روح او پیاوړتیا را بخي. اسلامي همکاریو سازمان چې هغه دی ډیرو اسلامي دولتونو یو نمائنده سازمان ده، د هغوی ملاتړ د افغانستان د ټاکنو د خپلواک کمیسیون او په ټوله کې د انتخاباتو د پروسې څخه دا به انشاءالله په پروسه باندې ډیر څه اغیزه ولري او د خلکو اعتماد به په دغه پروسه باندې نور هم زیات شي.
د اسلامي همکاریو د سازمان عمومي منشي یوسف الحسیمین د چهارشنبه په ورځ په اعلامیه کې وویل چې دغه سازمان په ټول قوت د افغانستان د انتخاباتو د بهیر حمایت کوي. شاغلی حسیمین د افغانستان د انتخاباتو پر نوماندانو وروستۍ حمله په سختو ټکیو وخندلې. نوموړي د قربانیانو له خپلوانو سره خواخوږي څرګنده کړه او د شفافو انتخاباتو د ترسره کېدو لپاره د افغانستان د حکومت د هوډ ملاتړ وکړ. د اسلامي همکاریو د سازمان عمومي منشي په ورته وخت کې په مکه مکرمه کې د اسلامي نړۍ د عالمانو غونډې ته چې د افغانستان د سولې او امنیت لپاره د چنګاښ په وروستیو کې وشوه اشاره وکړه او ویې ویل چې دې غونډې د افغانستان ټول دوستانو په جګړې کې ښکېلې خواوې دې ته هڅولي دي چې د سولې او پخلاینې له لارې هلې ځلې دوه برابره کړي. ملګرو ملتو تر دې مخکې د افغانستان د انتخاباتو ملاتړ وکړ او په یوې اعلامیه کې څرګنده کړه چې دا د افغانانو حق دی چې په خپله خوښه په انتخاباتو کې برخه واخلي او د خپلې خوښې کاندید ته رایه ورکړي. د یوناما د سیشنبې د ورځې په اعلامیه کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتو د ځانګړي استازي تدامي چې یا ماموتو په وینا راغلي چې نارینه او ښځینه افغانان دا بشري حق لري چې په آزاد ډول خپل دولت او چارواکي انتخاب کړي. په وروستیو کې په ننګرهار، هلمند او څو نورو ولایتونو کې د ولسي جرګې د کاندیدانو پر کمپاینونو خونړي بریدونه وشول. په دې ترڅ کې د سیشن بي د ورځې په حمله کې چې په لشکرګاه کې وشوه د ولسي جرګې کاندید سالم محمد خان اڅکزی او اووه تنه نورو وشل شول. تر دې مخکې اته تنه نور نوماندان وشل شوي وو. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د دې انتخاباتو د امنیت په برخه کې ډاډ ورکوي او څرګندوي چې امنیتي ځواکونه به طالبانو ته اجازه ورنکړي چې انتخابات ګډوډ کړي. طالبانو بیا دا انتخابات د امریکایانو یوه دسیسه بللې او ویلې دي چې د دې ټاکنو د ګډوډېدو لپاره بل هیڅ راز هڅې مخونه ګرځوي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت دا ګواښ د طالبانو د تبلیغاتو یوه برخه ګڼلې ده.
و امرزل چې د افغانستان د انتخاباتو له پروسې څخه د اسلامي همکارۍ د سازمان ورسته ملاتړ د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ډیر مهم بولی او وایي چې د دې او د غراز د نور نړیوالو سازمانونو ملاتړ به د دغه پروسه لا شفافه او باوري کړي. خو د انتخاباتو د ګډوډولو ګواښونه هم وسلوالو طالبانو په دې وروستیو کې کړي. پر انتخاباتو د څار یو شمېر بنسټونه د ولسي جرګې پر کاندیدانو بریدونه د اندېښنې وړ بولي او وایي د دې لړۍ دوام به د انتخاباتو پر ټولې پروسې ناوړه اغېز وکړي. د مشرانو جرګې یو شمېر غړي هم دې مسلې ته اندېښمن دي. د مشرانو جرګې غړي له حکومت غواړي چې د کاندیدانو او دغه راز د خلکو چې د انتخاباتو په ورځ په دې بهیر کې ګډون کوي د امنیت د یقیني کېدو ډاډ ورکړي. د ازادي راډیو خبریال وصل وصال د مشرانو جرګې له غړي رڼا ترین سره په دې موضوع مرکه کړې او لومړی د انتخاباتو لپاره د امنیت د ټینګښت په باب د هغې نظر پوښتې دی.
کله چې په یو هیواد کې د کاندید امنیت خوندي نه وي اوسې د خلکو چې رایه ورکوي امنیت خوندي ونه اوسي، زما په نظر باندې دې ته به موږ داسې انتخابات ونه سو ویلی چې ګواکې په دې کې ملي انتخابات و او ټولو د دې انتخاباتو کې برخه واخیستل او استفاده یې وکړه. موږ وینو چې بدبختانه په دا کمه موده کې موږ دوه کسه کاندیدان چې هغه تکړه کاندیدان و هغه پیژندل سوي کاندیدان و یعنی د خلکو له منځه راپور سوي و هغه د ترور او د دې وژنو ښکار سو. دلته بیرته د ملامتۍ ګوته د افغانستان امنیتي ارګانونو ته او د افغانستان مرکزی حکومت ته نیول کیږي چې دوی په داسې شرایطو کې چې د کاندید امنیت نسی نیولی او د رای ورکونکي امنیت نسی نیولی ولې دا پروسه پیل کوله او ولې د دې پروسې په جریان کې د خپل امکانات په کار باندې نه چي او دغه ستونزې چې پیلن په موجوده ستونزې دي په افغانستان کې امنیتي ستونزې د دې مخنیوي ولې نس کولای چې نن د یو کاندید چې یو نفر د هغه امنیت نس خوندي کولای سبب په میلیونو کسان څنګه درای ورکول ته په کم داد او په کم اطمینان سره راوځي او دی برای ورکی چې بدبختانه مزل څخه ډیره ترخه تجربه هم لرو.
د افغانستان اوسنۍ شرایط او حالات ته په کتو سره دا شونه دی چې د نوماندانو او ورسره هغه خلک چې راي کوي د هغه امنیت ټینګ شي.
شونه دی خو کچیر دولت وغواړي تاسو وګوري کچیر دولت وغواړي د جشن په ورځو کې څنګه هیڅ خبره نه پیښیږي، لیکن په نور ورځو کې پیښیږي. د اختر په ورځو کې چې د خلکو ته کله وعده ورکړي چې موږ امنیت ټینګوو او ستاسو امنیت په موږ نیسو، هلته امنیت نیول کیږي. لیکن دا چې ولې په داسې اساسو شرایطو کې د داسې اساسو کسانو امنیت نه نیول کیږي او دوی ضایع کیږي، سوال په دې ځای کې دی. که چیرې دولت وغواړي، که چیرې امنیتي ارګانونه وغواړي، دا کار شونی دی. اما که چیرې دوی ونه غواړي، فکر نه کوم چې د رای ورکولو په ورځ هم څوک په امن کې اوسي او یا دې اوس د کاندیدانو سره په امن کې اوسي.
وروستۍ پوښتنه دا کوم میرمن ترین، چې بالاخره سهل لاره تاسو وړاندیز کوئ تر څو شفاف او د امنیت له لحاظه خوندي انتخابات ولرو؟
زما په نظر باندې امنیتي مسؤلین ډېر ښه امکانات په لاس کې لري، او دلته دا فشار د بین المللي ټولنې و چې په افغانستان کې باید انتخابات ترسره سي. نو کله چې هغوی په د انتخاباتو د ترسره کېدو دپاره فشارونه راوړي، باید د امنیت په ټینګولو کې هم دوی فشار راوړي، او د افغانستان د امنیتي مسؤلینو سره په ګډه دوی د افغانستان د خلکو د سر او مال د امن تضمین وکړي، تر څو خلک په ډاډه زړه سره ځان کاندید او رایې ورکړي.
د مشرانو جرګې غړي رڼا ترین و چې د ولسي جرګې د انتخاباتو اړوند امنیت د ټینګښت په باب یې خپل نظر سره شریکاو. اوس هم د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. ملالۍ بشیر ته به غوږ شو چې د یو شمېر لویدیځو ورځپاڼو پاڼې اړولې دي.
برتانیایی ورځپاڼې ډیلی میل په افغانستان کې په تیرو نهو میاشتو کې د ملکیانو د مرګ ژوبلې شمیر زیاتېدو ته کتلی دي. دغه راپور په افغانستان کې د ملګرو ملتونو دفتر خپور کړی دی. په راپور کې راغلي چې په افغانستان کې د 2018 کال له جنوري میاشتې څخه تر سپتمبر پورې 2098 ملکیان وژل شوي او 5225 نور ټپیان شوي دي. د دغو تلفاتو ډیری برخه د ځانمرګو بریدونو او بمونو په نتیجه کې ثبت شوې ده. ډیلی میل ورځپاڼې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي ته میچی یا ماموتو څرګندونې خپرې کړي چې د دغه هیواد له ټولو شکیلو لورې غوښتي چې د افغانستان بحران ته سوله ییز حل ولټوي. ورځپاڼې دا نقطه هم لیکلې چې په خونړیو پیښو کې ډیری مذهبي اقلیتونه هدف ګرځي. داعش ډلې د داسې ډیرو حملو مسؤلیت اخیستی دی. ریلیف ویب د جګړه ځپلو هیوادونو بشري وضعیت ته کتلې او لیکلې دي چې په افغانستان کې ملکیان په پراخه توګه او لوی شمېر کې د حملو قرباني سوي. د دې انټرنیټي خبرونې په وینا د یوناما شمېرې ښکاروي چې ملکیان تر ډیره د دولت ضد مخالفانو تر حملو لاندې راغلي. د ریلیف ویب په وینا ځانمرګې حملې بمی چاودنې او د ملکیانو هدفي وژنې سږ کال په افغانستان کې زیاتې سوي دي. په هغه راپور کې چې ملګرو ملتونو د چهارشنبې په ورځ خپور کړی، ویل سوي چې په ننګرهار کې ملکیانو ته تر ټولو زیات تلفات اوښتي دي، وروسته کابل، هلمند، غزنی او فاریاب په دوهمه درجه کې ثبت سوي. د ریلیف ویب په وینا د روان کال د لومړۍ میاشتې تلفات د تیر کال 2018 کال د همدې میاشتې د تلفاتو په پرتله 21% زیاتوالی شوي. ډیپلوماټ خبرونې د افغانستان د بې ثباتۍ په اړه د ازبکستان د اندېښنو په اړه مقاله خپره کړې ده. د خبرونې په وینا د ازبکستان ولسمشر شوکت میرزیایف د ګډو ګټو هیوادونو په غونډه کې د افغانستان د بې ثباتۍ په اړه اندېښنه څرګنده کړه. ډیپلوماټ لیکلي چې د افغانستان په اړه د میرزیایف پالیسي او لیدلوری د ازبکستان د پخواني ولسمشر اسلام کریموف په پرتله بشپړه توپیر لري. خبرونې د تیرو دوو کلونو پر مهال د اقتصادي او سوداګریزې همکارۍ د برق د پیر او د روغتیا او زده کړو په برخه کې د ودې په اړه لیکلي دي. د ډیپلوماټ په وینا شوکت میرزیایف په خپله وینا کې د سپتمبر میاشتې په پای کې د ګډو ګټو هیوادونو په کنفرانس کې په تاجکستان کې د افغانستان لخوا د توریزم پر خبرداري او جدي تمرکز وکړ. په مقاله کې راغلي چې د ازبکستان ولسمشر په دې اړه اندېښنه لري چې سخت دریځو په منځني ختیځ کې ماتې خوړلې او د افغانستان شمال ته تللې او له هغه ځایه ازبکستان تهدیدوي. د خبرونې په څېړنه میرزیایف پر منځني آسیا هیوادونو غږ وکړ چې په افغانستان او ازبکستان کې د اقتصادي او ټولنیزو پروژو سره یو ځای سي چې د امنیت په اړه ډاډ ترلاسه سي. اوسمهال آذربایجان، بیلاروس، قزاقستان، قرغیزستان، ارمنستان، مالدوا، روسیا، ازبکستان او تاجکستان د سی آی ایس یا د ګډو ګټو هیوادونو د ټولنې غړیتوب لري.
ازادي رادیو اوري د سهار او بجې او شل دقیقې ان کې دن کړي د افغان خزو د پیاوړتیا لپاره د امریکا د نړیوالې پراختیايي ادارې یو اس ایډ پروژې یا پروموت مسولین وایي چې له انتقادونو سره سره به دغه پروژه دوام وکړي. د دې پروژې د همغږۍ د برخې مسؤل لیلا رحیمی پرون په کابل کې په یوې خبري غونډه کې وویل چې له 2000 کال وروسته ممکن د دې پروژې دوام د اداري اصلاحاتو او ملکي خدماتو په واک کې ولویږي. نور حالی د ازادي راډیو خبري یوسف خان زدران په رپورت کې اوري.
په داسې حال کې چې د پروموټ پروژې په اړه اندېښنې پر خپل ځای دي، خو د دغې پروژې د ښځې په حکومت کې د برخې مسؤلین وایي تر 2000 میلادي کال پورې د پروموټ پروژې ته دوام ورکوي. د دغې پروژې د همغږۍ د برخې مسؤلې لیلا رحیمی د چهارشنبې په ورځ په یوه خبري غونډه کې دا پروژه بریالۍ وګڼله. وی ویل د دغې پروژې څخه ګټه اخیستونکو ښه مهارتونه زده کړي دي. نوموړي وایي له 2000 کال څخه وروسته د پروژې د نه دوام په صورت کې ټولې پالیسۍ د اداري اصلاحاتو او ملکي خدماتو ادارې ته سپاري.
ما با خدمات ملکی افغانستان و کمیسیون اصلاحات اداری کار میکنیم.
میرمن رحیمی وی مونږ د ملکی خدمات و د اداري اصلاحات و کمیسیون سره نږدې کار کوو چې له 2000 میلادي کال وروسته د دغه پروګرام شامل ټول موارد دوی ته وسپارو او مونږ هیله مند یو چې دغه پروژې ته به دوام ورکړي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د سرمفتش ځانګړې ادارې یا سیګار شاوخوا درې اونۍ وړاندې راپور خپور کړ چې د افغان میرمنو لپاره د پروموټ په پروژه $90 میلیونه لګیدلی، خو هدف نه دی ترلاسه شوی او ناکامه وه. د سیګار راپور په یوه ځانګړې برخه کې یوازې د 55 افغان میرمنو له استخدامه ویل شوي، خو له دې سره یې هم یادونه کړې چې دا معلومه نه ده چې دا اقدام د دغه پروګرام له مخې شوی که نه. د پروموټ پروژې مسؤلینو د سیګار د دغه راپور په اړه له څه ویلو ډډه وکړه، خو وی ویل چې د زده کړو د یوه کلن پروګرام له لارې یې 3900 کسه جذب کړي او تر اوسه د 1503 تنه فارغینو څخه 314 تنه په دولتي ادارو کې په کار ګمارل شوي دي. د امریکا د متحده ایالاتو د پراختیا ادارې لخوا دغه پروژې ته $280 میلیونه ځانګړي شوي دي او هدف دا دی چې 15,000 افغان میرمنو سره د کارموندنې په برخه کې مرسته وکړي. دا پروژه څلور برخې لري: ښځې په رهبرۍ کې، د ښځو ګډون په حکومت او مدني ټولنو کې، او ښځې په اقتصاد کې. بلخوا د مشرانو جرګې د اقتصاد د کمیسیون ځینې غړي وایي دغه پروژې څه اغېز نه دی کړی او د دوام په صورت کې باید نوې او ګټورې عملي لارې ولټول شي. د دغه کمیسیون مرستیاله صالحه مهرزاد: اغلی وی کله چې دا پروژه پیل شو زیاتې هیله مندۍ وې، خو لکه څنګه چې لازم او داسې نتیجه یې نه ده ورکړې او په لرې پرتو سیمو کې میرمنو ته هیڅ کار نه ده شوی. نوموړي ټینګار کوي چې له دغه پروژې څخه باید هر اړخیزه څارنه وشي او که د عملي کېدو په صورت کې د افغان میرمنو اړتیاوې په پام کې ونه نیول شي، لکه د تیر په څیر به په راتلونکي کې هم اغېز ونه لري.
شی ټول ملت ته ور په ګوته کوم چې ستاسو متحد بدن، ستاسو یووالی ستاسو د نجات لاره ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی، موږ دی ته وحسو.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اگر سیاست مداران چه میشه افغانان په ژبې و په قوم و په سمت په تنظیم باندې بیشی باید اغوی اعتدار فرصت و تک بایست.
تاوده سیاسی او تولنیز بحثونه د ازادی پا چپوکی پروگرام کی هر پنج شنبه د کابل پر وقت د مبشین لدو تر چلور بجو ل ازادی رادیو.
نن پنجشنبه ده، بیا هم ده پروگرام وارده او په افغانستان کې ده را روانو ده ولسی جرګې ده انتخاباتو لپاره پر تیاری او پر خبری که تاسو هم کولای شئ چې په دې پروگرام کې برخه واخلئ او په دې اړه خپل نظر ده ازادي راډیو له لارې له نورو سره شریک کړئ. ازادي راډیو اوري هر ورځ د سهار له 8 بجو د ماښام تر 8 بجو خبرونه کوو. او اوس هم یوه سیمیز او نړیواله موضوع: تهران د جرمني سفیر احضار کړ او له هغه څخه په دې برخه کې توضیحات وغوښتل چې څرنګه ایرانی ډیپلومات بلجیم ته سپارلی دی. دا ډیپلومات تورن شوی چې د یوې ډلې مشري یې کوله او غوښتل چې په فرانسه کې د ایران د حکومت اپوزیسیون پر یوې غونډې حمله وکړي. تفصیل د احمد شبر په راپور کې.
د ایران نیمه دولتي اژانس اسنا خبر ورکړ چې د ایران د بهرنیو چارو وزارت په تهران کې د جرمني سفیر پرون احضار کړ او اعتراض ورته وکړ چې ایرانی ډیپلوماټ یې څرنګه بلجیم ته سپارلی دی. جرمني د سیشن بی پورس شپږڅلوېښت کلن ایرانی ډیپلوماټ اسدالله اسدی بلجیم ته وسپاره. د څارنوالانو پرون په بروکسل کې له درې تنه نورو سره چې د دغه هیواد تابعیت لري او له اصله ایرانیان دي په دې تورن کړل چې دوی د جون په میاشت کې په فرانسه کې غوښتل چې د ایران د مجاهدین خلق پر غونډه بمی بریټ وکړي. اسدالله اسدی له 2014 کال وروسته په ویانا کې د ایران په سفارت کې کار کاوه. دی د جولای په میاشت کې وروسته تر دې ونیول شو چې یوه میاشت مخکې تر دې د نسیمی او امیر په نوم یوه ښځه او میړه په بلجیم کې له 1500 کیلوګرامه چاودیدونکو موادو او یوې انفجاري وسیلې سره توقیف شول. پولیس وایي چې دغو کسانو غوښتل چې په پاریس کې چاودنه وکړي. بل تورن په فرانسه کې نیول شوی او هغه هم بلجیم ته انتقال شوی دی. د ایران د بهرنیو چارو د وزارت ویاند بهرام قاسمی د چهارشنبې په ورځ وویل چې په فرانسه کې د ایران د حکومت له لوري د چاودنې قضیه یوه توطیه ده چې هدف یې د ایران او اروپایي هیوادو د روابطو خرابول دي. د امریکا د متحد ایالتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو پرون په یو بیان کې وویل چې متحد ایالتونه به له خپلو اروپایي متحدانو سره هڅو ته دوام ورکړي تر څو د ایران د رژیم له لوري دوی ته د متوجه ګواښونو مخه ونیسي.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
آزادی رادیو او ری یو ځل بیا په مکرې دي د ساده مهمو خبرونو سر لیکونو ته.
د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د سعودي عربستان په پلازمېنه ریاض کې د سعودي له ولیعهد شهزاده محمد بن سلمان سره وکتل. د سعودي عربستان رسمي خبري اژانس د حقیقتنې خبر ورکړی خو په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړي. د پاکستان ډیلی ټایمز ورځپاڼې بیا د پاکستاني چارواکو په حواله ویلي چې په اسلام آباد کې د یو شمېر جګپوړو پاکستاني چارواکو او د خلیلزاد ترمنځ په کتنو کې په دې موافقه وشوه چې د سولې په خبرو کې د سعودي عربستان شامل شي.